پنځاوی کسان دی وژل شوی دی، اته سروي زخمیان دي، درې غټې موټرې د دوی له منځه تللی دي، همدغه شان ته شپاړس پوستې مکمل ډول باندې تخریب شوي دي. دوی خواته خو په عمري کمپ کې د دوی پاکستانیانو یو مرمۍ لګېدلې او پنځه کوه کسان زنانه او کمدنه پکې نارینه وو هغه پکې زخمیان وو.
تورخم کې د عمري کمپ په نوم له پاکستانه د راستنسو یو افغان کډوال لپاره پنډغالي کې یو افغان چینې غوښتل نومې راپور کې خپور سي. په دې اړه یې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زخمیان شوی دی، همدارز یو اتم کس پکې د روغتون ګارد دی هغه هم زخمی شوی دی، ټپیان ټول روغتون ته انتقال کړی دی.
طالبان حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد کم کې دیار لس کسان زوبل سوي دي. بل خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې تیر شپه د پاکستاني ځواکونو جیټ الوتکو د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې هوایي برید کړی چې په ټکو یې دغه بریدونه د یو ملکی وګړي په کور سوي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې تنه وزل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د راپور په ټکو په وزل سویو کې دوه ماشومان د مدرسې زده کوونکي دي. د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله چې تر برید لاندې راغلی دا کور یې په سیمه کې دی ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ انګور اډې خوا کې د بارډر د لاین سره یو کور د پاکستان د ځواکونو لخوا پخ شوی چې په هغې کې کوچنیان ماشومان ښځینه دغه پخه شوي.
د لغمان ولایت یو امنیتي سرچینې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمبیري سیمه کې هم د ورځې غرمه کابو 12 بجې د پاکستان لخوا برید سوی خو لا یې په اړه نور جزئیات نشته. بل خوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې تېره شپه د خوست، پکتیا، کابل او کندهار ولایتونه هم د پاکستاني ځواکونو د بریدونو شاهدان وو. هغه څه چې د دې ولایتونو او هغو سیمو اوسیدونکو چې بریدونه پرې سوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. خو د دې ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یې په ویره کې سبا کړې ده. د کابل اوسیدونکي فتانی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان بریدونه وکړل او موږ لیدلو هغه وخت کې د خوبه باندې راپورت شول، دومره تیز غږ یې درلود ته به ویلې سي زلزله ده. بیا مو له ویرې نه وکېنم تر سبا یې پورې ویښ پاتې ولو.
د کندهار ولایت اوسیدونکو ماستر هم ورته خبره کوي
یو یو نیم بجې شاوخوا و چې تیاره تر کوم ته په تشویش کې کول نو تقریبا درې وړې ټکانس ولې بس مشنان په ریښ کې و بس کله به د پنځه ورځې کله به ځخانې ته
د یادونې د چې بیلابیلو پاکستانی رسنیو هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ویډیوګانو په خبرولو د سپکو درنو وسلو او ویجاړسو یو تاسیساتو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلی چې د هوت د اتمې نیټې د شپې په بریدونو کې 55 پاکستانی سرتیري وزل سوي، دوه قرارګاوي او 19 پوستې نیولې. خو د پاکستان د صدر اعظم یو ویان مشرف زیدی ویلی چې دوی د طالبانو د پټکا بے دلیل بریدونو ته کلک ځواب ورکړی دی. زیدی پر خپل ایکس پاڼه ادا کړی چې دوی افغانستان لوري ته د طالبانو د حکومت له 100 زیات سرتیري وزلي، له 200 ډیر ټپیان کړي، 20 امنیتي پوستې لمنځه وړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ لغنمې وروسته کندهار کې وی خبري غونډې کې خبريالانو ته وویل چې د تیر شپې راهیسې د بریدونو کې ډیر لس طالب ځواکونه وزل سوي، 22 ټپیان دي او په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکیانو ته هم مرګزوب لا وخته ده. د ملکیانو کره شمیره په ډاګه نه کړه. د دوړو لورو د ایداو په اړه خپلواک سرچینو څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم د غیداوی نه سیتای دی ولای دینه خطو د دوړو ګوندو هیوادونو ترمنځ د نظامی تاریخوالي د لاس یتدو په اړه اندښنی راپور کړی دی. کومې چې د یک شنبه په شپه د هوت په دوهمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی جیټ الوتکو له هوایي بریدونو وروسته یې سور اخیستی دی. د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې هوایي برید لسګونه کسان ووزل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ 13 غړي هم شامل وو. د وزل سویو کسانو له ډلې 4 مړي لا تر اوسه نه دي موندل سوي. خو د پاکستان حکومت ادا کړې وه چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان یې وزلي. طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعا رد کړې دي. د پاکستان حکومت تل ادا کړې چې افغانستان کې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ملاتړ کوي. هغه څه چې د دوی په خبره په خپل بریدونو سره د پاکستان امنیت ګډوډ کړای، خو د طالبانو حکومت تل دا رد کړی او ویلي دی چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او پاکستان کې بریدونه د هغه هیواد خپل کورنۍ مسله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نه خطو ملي او نړیوال خبرګونونه وندښنې راپارولې دي. د نړۍ او سیمې بیلابیلو چارواکو د سخم او د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د فیروزه عزیزي په دې راپور کې اورو.
د هوت داته مې نیټه یاد پنځمې پښپاه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دواړو خواوو هوایي بریدونو وروسته بیلابیلو افغان سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکي وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هوت په اتمه د یوې خبر پاڼې په خبرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د دواړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحدو ایالاتو بیا خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوه فعالیت کوي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او نښتو له پیل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په خبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټولو وګړو ته لارښوونه یې کړې چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپل ایکس پاڼه ویلي چې دای یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسني کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکي وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي. هغه کړکېچ د دې خبره په تاوتریخوالي بدل سوی دی. د ټینګار کړای چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په ویلامیا کې چې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناک شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو چارو له لارې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل سي. د دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د وړو خو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریتونو په اړه خبرګون ښودلای دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ د هوت په اتمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلی کرزی زیاته کړې چې پاکستان نسی کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو د لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکي اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل سویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنځشنبې په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام یې په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونې هوایي بریدونو په غبرګون کې کړی دي. د راپورونو له مخې د نښتو له پیل وروسته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو اداوې کړې دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې پاکستان د تېر یکشنبې په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د اتلس غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل، خو د پاکستان پاکستان حکومت ادا کړی چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نخښه کړی او اویا کسان یې پکې وسلی دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د پښتو خبری مجلې پایتره ورسیدو کې چیرته مو د خبرونه نوی اوریدلی کولای شئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده، هلته ورشي په ژوندۍ خبرونه کې لسر واوري او همدارنګه د ایران او امریکا او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات، همدارنګه د افغانستان او پاکستان د جګړې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات زموږ پر ویب پاڼه موندلی شي. اوس به هم د هغې ځوان کیسه در سره شریکه کړو چې په جلال آباد کې ګرځنده کاپ شاپ جوړ کړی دی. دغه ځوان چې سید عبید نومیږي او ساده تخلص کوي، ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته یې له دې نه وخت هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو ته هم د خپل رو غزوی. خدا چې دا فکر ورته څنګه پیدا شوې دی، زموږ همکار سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په یو لګنګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ، خاک او خوراک، دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بارونکو موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سنگار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځانته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د ویلوی کڑکې لاري غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکو درویش کلن سید عبید سادات دی. دای وی د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، خو خپل ځان او نور ته د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو، ازادي رادیو ته وویل.
زه ترکیه ته سیاحت لپاره تللی وم. دغه موټر استانبول کې او پارک خوا کې مونږ ولیدل چې ډېر زیات خوښ شو، ځکه چې دا ډېر زیات ښایسته و او جلب توجه یې کولو. همالته ما ځان سره تصمیم ونیو دا به زه جوړ کړم، افغانستان ته انتقال کړم.
خو سید دوبۍ دوی دا ورته اسانه نه وه او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولو ډیر وخت ونیو او پرزې آن له ترکیې را وغوښتي.
تقریبا په جریان د تنش کوم افغانستان ته انتقال کړ.
سټینګ مې هم د افغانستان کې بیا وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي، لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی، خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي، ځکه په خبرې مشتریانې اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدینه وخت خلکو پراخ حرکت لکړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دي او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خغلی سادات مې پوښتل چې غواړي دا کار پراخ کړي. هغه وویل
وانده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر ز تقریبا سلو د شولایت د افغانستان څخه ورکم په خپل سلو د شولایتونو کې جوړ کما او شرکت کوم او شرکت می کارم شروع کړی دی. تقریبا ډیر شل سلو 1% کار می کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم.
نو موړې زیاتوي چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده، بلکې ځوانان لپاره یو نوې الګو هم کیدای شي. هغه چې خبرې له هڅونې ورهخوا عملی ملاتړ ته هم اړتیا لري. دا سمحال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي، وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید سادات ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وی هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاری عمل دی پری وکړي، ځکه په خبرې پر مختګ قدم په قدم تر لاسه کیږي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي ملما یوې نوې مرکه ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربېره شاعري هم کوي. په هندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربېره له جرمن آنلاین وبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او د کتاب او قلم او مطالعې او دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود وه. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه دکه د چا خبره اته شپېته اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې. نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چارګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د شکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چاردهي ده،
هغه هم د کابل چاردهي کې ده. او له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی، چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څه ملرته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونیزي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کوم ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي التم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیار لسوه درې دېرش ده، او ځینې ځایو کې دیار لسوه پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وای کنه؟ دا به ورسته راته وایست لغه مخې درته وای استاد چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجه پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لاندې وایم، از شپږ کال په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولیږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمی کال ما ته ډیر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډیر څه در زده کړل؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و، تر ډیرو باز زمام سنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستم ماته د قابلۍ خطاب کاوه تر هغو چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یو لوی امتحان د کانکور تیر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جګی کې زه کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات و.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وي بهر
څه؟ ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وې او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر ښه. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړي؟
البته زغه تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ووم د لسو کلو یا تو کلو دومره به ووم چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناستوم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پیش لیدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه هغه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي سو. یعنی لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي چې یو دادل ده، بل صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې او تاثیرات او راغلو د ادبیاتو مسلې ته هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالا لالاګان چې و د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکي چې و په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. دې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته به ښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاند و. دا خلق با د کلی ما شومان در اصل د مو کور سره ما سین له خوا یو لو یا برنده و دام و دې په سر به ما شومان کې ناستل او د مال الله به درس ورکاو لاغه نه را نیولې او بیا می ورس خدای دې غریب کړ احمد کی وفات شوی دا او لغه نه چې دې موثر و هغه دکتر سیم لطیف بهاند و دائم به دا څول ما چې ز مطالعه وکم د ما خپل یاد کیږي چې رحمان بابا یو دیوان او زموږ په کور کې د دې پوسټ دا پوخي چرمی غوندي و دا یو څه زول سوای مو خو زه دې سره دومره عادت سوای وم چې دا به من نه لوسته خو به نه راځي او کله کله به نه دغه څه په تاټر باندې پاتې و بیا به ډیر نه لري کاو او پاتې ډیر خوند را کاو بیا لمدغه جای نه نور دغه ادبی کاروان پیل سو چې وروسته محصلین سو بیا د پوانتون درسونه او د استادانو خبرې دا ټول په ما باندې تاثیر وکړي
دغه دغه مسایل چې تاسو یاد کړل دا فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا دا نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تفصیلات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولی چې موږ سره وو نه خېسته کې د ما څه پیاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې ځې ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو دا چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه دایراتی کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن ته دغه پاس یو غر ده دغه سیمه ته چونغر وایي دغه سیمه ته موږ هغه راوستې واورا دریش په مخ کې واده موږ یو لاس پنځه لاس نفر زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو هم سنفای هلته څخل وی و او لږه جای موږ دوی ته ورار راوستې و هلته ما ډېرې سندرې واورېدې البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به هغه وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم دا څه شی چې په ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات و بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به و او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډۍ یو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین پر اتاک سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خوده ما دا 50 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یم ما تر اوسه 50 د لنډۍ یو ټولګې ټولې کړې او خبرې کړې دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغه څه په دې پلانډ یو په اول کتاب کې چې ما د تخبرې کړی هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستای ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستان د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته یې د لنډۍ ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوې هغه مور ږدمه په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زه ږدم 15 ټولګې ما خبرې کړي څو څه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نور ولسي ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستی بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته وایست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایي دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شیر و زگمان میکنم که دفتن زد تاست پیدا کردیم تلا لکه در ما دوی شیری طول که تروس آنلاین شده دیری دی خود چاپی دوی دی مراورم زکه البته دقیقی طول که نوم ما ناری بلی فصلون او مراورم زکه ایسی و چه به روست دوستان و پر مشوره چه دانوم دیر او گوده دا برالان که مراورم زکه اغا چاپ سوی پا کابل که او یو ټولګه ما په دې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړل چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي نظم درنه نظم که مې سر دې ور شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ضایع کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې وې خپلې سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهان صاحب کورمو ودان.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتګ پیل شو که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل چې کله راغلم د نرخ لیسینه فارغ شومه د اصولو له مخې زه د لیلیه مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وومه. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و. دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورې دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته وکړ خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهم څنګه له کابل نه ووت اولې ووت څه رقم څوم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لاروکي لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلا قمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی. ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیت مې لرې کړه. اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی ده یا په آنلاین بڼه پیدا کیږي د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو داسې زما شاعري ګډه وډه د خلیره برخه آزاد شهیدی ده.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدین مخک تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخک مو ویلې چې 15 د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وای اصلت فن بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړی یا ترجمه کړی او یا تخلیق کړی مو دي دا شمیر څو ته رسیدي؟
شمیر
بیا
د کوم بیوګرافي چې ما مختلف سایتونو خبره کړی بزګر کې د مادي کتابونو شمیر 30 کوډ شوی دا او په مستند ډول زه تاسو ته وایلی سم چې نمونه خو به د ټول څه وایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو تیرې چې داسې خبرې چې ته کوي دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سینالک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرست وي د څوک په دفاع کوي نو دا مهم ما ته پوه دي البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده او هغه دي په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پی وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول کې چې ما یاد کړی پر شیرونو په دغه نه د کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړی ټولګي راوړي دي دغه آنلاین کړو سابلیکونه دادی ما د شیری کولګو سابلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره راشه چې سترګې مې لمځکې نه راټولې کړم مورې مننه چې دې دې کړم دغه څلور ټولګي ما په دې یوه شیری ټولګه کې د چاپ لپاره راوستي او دغه نوم مې کې کو ز کور کې نه یم بار مراله دا شری ټولګي او لاندې یو برخه کې زما په ستاسو کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه تر هغه پورې دوام وکړ پس دې هم د روسا لیک د لاندې یو مسټول ستونزې چې زه په تیوري کې اړخم کار کوم چې دا لاندې زه چې را کولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چې لنده یو اصلی منابع خلق دی او دا دری پولگی خبری سوی دری پولگی دیا چې دی آغا جلا دی چه مثلا یو پولگی کرونا تا وقت سوی دا او یو کرو چه اغا تا نوان ورکره کرونایی لنده او یو پولگی دا چو کالمخ که چه پاکستان و ایران به غیر قانونی دول که دی ظلم سره چه علاره وسم روانه دا چه ماجرین را استل دقیقه چه ده ده هجرت ده چاپیریال نه ده مجبوریتونو نه دقیقه موضوعات پکی منکس سوی آغا می علایده طول آغا کرده او تر آغا روز ده چون ده ما ده پول فرهنگی فعالیت دیر برخه ده نوی نسل روزل توقف سوی ده ده آغا لپاره ده ما دین مقالی دید پا مشخص برخو که د کوم سوي دي هغه نشي بیا راټول کړی دی او کتابي باندې ور کړی دا یو نومیږي تعلیم دی واو د نام نوی نسل روزنه او دا څه نور هغه دی د نه مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نور مقاله د نوی نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو تا ژوندۍ او دونه نوم ورکړی بلته د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي او په څلورم ټوکې کار روان دی. په ژوندۍ یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو استاد ژوندۍ فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دې یاد استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای دی او یا د نوی نسل د دوی آثار و افکار د نوی نسل پر روزلو کې مهم ثابت شوی دی پا اغو باندې ملی کلی او بلا لڑی چه دا د تللو یادونو دی د تللو یادونو که دی موگا حقا مطرح فرهنگیان چه اوس موگ سره نشته او یا دی ما مسنفیان و یا می دی عبدوره خلق و یا دی ما استادان پاتی شوی او یا دغسی خلق چه وفاد سری دی ما پا اغو د دوی فرهنگی فعالیتونو مقالی لیکلی اگر پول گوتا دیتلو لیادون ما ورکلی دراسه نور دوستان کولای شي چې البته یو پیخي نه وي هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستون زمو تیرلې ده په دې موضوع کې تقریبا ما پدوس یا پینستوري مقالې خبرې کړي چې دا بیا په دوه ټوکو کې راټولې کړي نو ان موږ کړي د جنو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسولیت چاته ورنغړلې
ډیر زیات مننه خغلی بهاند د پینځه شپته یا و شپته کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دیو سپرنه په د لنډ مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه سره وخسته. کله د مرکه په پای کې خغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایست چې بیا الله هم غشیر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو.
سلام د زبر شعر دوه پیدا کوم. راز دا شعر بل یاد از ته وای مو سره په یاس لا فرقنده چې کله هو جله او یې وس وځه ولا غیته ما یو لندکای آزاد شعر لیکلای چې دین خلک غته لندکای هم وای دا شعر نو ته هغه دا شعر چې هی دلری کلی خلکو غږ می در راسی کنه دا غږ دی وژنی می وهینه سوځوی می لا سوالای نشي مننه.
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي د پښتو ډپارټمنټ استاد په هندوی محمد آصف بهاندو چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د ازادۍ ملما
شهیدو تکلونو فریادونه کوچ شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچ شبا د پښتو وی زبای ما هبن کړی پښتان زما لالونا کوچ شبا د پښتو وی زبای ما کړی په ګور کې اومین لیکل د بدو صفاتونا د هرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغروران تو زرنا چې زړه کې اسیر شوی بولو څه خپل ماته غدورو زنجیرونا که هټو فلک نا وړي په ما وکړي ماج کړي دي د خلکو
لار کوله او افسوس سیاد نه وات کل وزر
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وزرونا هر خواچی دا وفا پتم لارم فرشی وی و دی بولان دی دا منا لازمی جکر دا درمند سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونه ډیر وګړي بزماله مرګ وروسته زما په شعر باندې وای ارا دونا شاهی دینی په دې پوشی چی په فلمی ظالمانو لګولې و مهرونه توچ جبا د پښتو وی زبایا ماهر بنکړي پښتانه زمانه